Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د هیڅ 15 بجې شوې. نن دوشنبه د 1403 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدي دریمه او د 2023 کال د دسمبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. دغه سفارت پرون په یو خبر پانی کې ویلي دا اقدام افغانانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په موخه کړی دی. په خبر پانی کې ویل شوی د دې سفارت خدمتونه له پرون یک شنبه ورځ پیل شوی دی. د 2021 کال د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته ډیر شمیر هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه او ډیپلوماټیک نمائندګۍ وتړلې. خو په وروستیو کې د ایران، پاکستان او د افغانستان د یو شمیر نورو ګاونډیو هیوادونو سربیره سعودي عربستان په کابل کې د سفارت د بیرته پرانستو خبر ورکړی دی. که څه هم تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي له شاوخوا 45 هیوادونو سره غیر رسمی تعاملات لري. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای د ښځو په مشرۍ د 80,000 کوچنیو کاروبارونو او اقتصادي بوختیاو په ملاتړ 900,000 کسانو ته کاري فرصتونه برابر کړي دي. د پروګرام د یک شنبه په ورځ پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر ویلي دغه کاري فرصتونو د څه باندې 4.5 میلیون کسانو ژوند ته ګټه رسولې. وړاندې راغلي دغه کاري فرصتونه د اروپای ټولنې او د جاپان د سفارت په ملاتړ رامنځته شوي. د ملګرو ملتونو د پروګرام په یو بل خبر کې ویلي چې په بغلان ولایت کې وروستیو سیلاب ځپلو 4,300 کورنیو سره مرسته کړې. دا مرسته په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي چې په روان ژمي کې به څه باندې 15 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د کورمی په پاړچینار کې پر لتوال د حکومت هغه پریکړه نه مني چې له مخې له عامو خلکو وسلې ټولوي. دغه پر لتوالو ویلي وسلې به هغه مهال حکومت ته وسپاري چې دوی ډاډ تر لاسه کړي چې حکومت خلکو ته امن برابرولی شي. دغه پر لتوالو په خبره حکومت له یوې خوا د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ جرګې جوړولې او له بلې خوا یو اړخیزې پریکړې کوي. د خیبر پختونخوا د اپیکس کمیټې په کورمه سیمه کې چې په دې وروستیو کې د شیعه او سنی وګړو ترمنځ د وسلوالو نښتو شاهده وه، د سولې او ثبات د برقرارۍ په موخه د دسمبر په 6مه پریکړه وکړه چې له عامو خلکو به وسلې په ځانګړې توګه درنې وسلې راټولوي. دغه پریکړه چې په خیبر پختونخوا کې په یو غونډه کې شوې پکې ویل شوې په سیمه کې دوامدار سوله تر هغې نشي راتلای څو مورچې او وسلې له منځه لاړې نشي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي فلسطینیان له تیر کال راهیسې په غزه کې اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې په خبره فلسطینیان اوبو ته لاسرسی اسرائیلي چارواکو محروم کړي دي. دغه ادارې د یک شنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د اسرائیلو دغه اقدام د بشر ضد جنایت او نسل وژنه حسابيږي. وړاندې په یو پیغام کې راغلي اسرائیلو په قصدي ډول غزې ته غځېدلې د ګازو، برق او اوبو د انتقال نل کې او لینونه ویجاړ کړي. په غزه کې یو رضاکار وایي
موږ هر ورځ داسې ماشومان وینو چې د اوبو د نه موجودیت له کبله مري. هېڅ پاکې اوبه نشته چې میندې ترې په لو کوچنیو ماشومانو ته شیدې جوړې کړي. د هغو ښځو لپاره چې نوي ماشومان پیدا شوي دي هم اوبه نشته چې ویڅکي ماشومانو ته شیدې ورکړي.
د بشري حقونو سازمان ویلي چې په غزه کې باید نسل وژنې مخه ونیول شي. او د کابل پیروزی ځوانانو ټیم وتوانیده چې د عدالت فرا ټیم مات کړی. د افغانستان د فوټبال د قهرمانانو په لیګ کې د یک شنبه په ورځ دوه لوبې ترسره شوې چې د کابل پیروزی ځوانانو د عدالت فرا ټیم ته دوه د یو په وړاندې مات ورکړه. او په دویمه لوبه کې سرسبز ټیم د خدیم اف سی بلخ سره مساوي لوبه پای ته ورسوله. نن دوشنبه دغه لیګ وروستۍ لوبې ترسره کړي. دا وو خبرونه. او سم د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د خبریدونکو راپورونو نوملړ. نن په یوولس ولایتونو کې د ګزن ضد واکسین پیلېږي، خو ولې سږ کال د پیښو ګراف لوړ دی؟
د خلکو په هواوی د واکسین په حق لا د واکسین د ګټو په حق لا او د پولیو ناروغي د ازرارو په حق لا تر اوسه پورې ډیر کم دی.
د طالبانو مشر انساني قاچاق کوونکو ته سزا ټاکلې خو د چارو پوهان وایي د کډوالۍ مخنیوي ته په کور دننه باید فرصتونه برابر شي.
فکر کوم چې دا اقدام ښه اقدام دی، ولې د دې اقدام سره نه یوازې باید مجازات قانون تحدید په شکل باندې بلکې د نورو فرصتونو د ایجاد لپاره هم کار وسی.
مسکو ته د اروپایي مشرانو نادره تګ راتګ د سلواکیا صدر اعظم په مسکو کې له ولادیمیر پوتین سره د ګازو پر لیږد او نورو مسلو خبرې کړې. که د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړي، ساړه ژمي کې مو د کامې د ګوړې له تاوده بازار هم خبرو.
خلک راځي کابل نه، د نورو ولایتونو نه راځي. الحمدلله بس کار کرے او بس زموږ خو سپی سره ګوړه د پاکه ګوړه د ډیر غاڼې کې لس پنځه لس مزوران کار کوي.
هیله دا چې د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبرې ټولګه تخراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنی. راځو د سر راپورته. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي نن دوشنبه په یولس ولایتونو کې د پولیو یا ګوزند ناروغي پر ضد واکسیناسیونو کمپاین پیلوي. د ګوزند واکسینو نوی کمپاین داسې مهال پیلېږي چې نړیوالو روغتیایي ادارو په افغانستان کې په وروستیو کې د پولیو د مثبتو پیښو په زیاتېدو اندېښنې ښودلې دي. پولیو یا د ماشومانو ګوزند وایروس یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې دی، خو په ټوله نوره نړۍ کې یې ریښې وچې شوې دي. تفصیل له فریدې سیالاو.
دا ګوزند د ناروغي پر ضد د دې تازه کمپاین په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په بیان کې ویلي، د دې درې ورځنی کمپاین په ترڅ کې به په کابل، کندهار، هلمند، اوروزګان، زابل، ننګرهار، کنړ، لغمان، نورستان، هرات او کندوز ولایتونو کې شاوخوا 4 میلیونه او 800 هغه کوچنیو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو ښکته دي د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د افغانستان په یولسو ولایتونو کې د پولیو واکسینو د کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې له دې وړاندې د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې طالبانو د نږدې دو میاشتو لپاره د پولیو واکسین کمپاینونه درولي وو. د پولیو ویروس د متخصصو ډاکټرانو په خبره دا ویروس د منی په موسم کې وده کوي او خوريږي، خو د ژمي په نومړیو کې د دې کمپاین بیا پایل به وکولای شي د دې ویروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. په اړه یې سید کمال شاه چې کلونه یې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف سره د واکسینو د کمپاین د مپوهوي په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی دی، وایي د ژمي موسم یو ښه فرصت دی چې د پولیو د ویروس مخه د واکسینونو په تطبیق سره ونیول شي. سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل که د واکسینو کمپاین کور په کور وشي یا جوماتونو ته ماشومان ور وغوښتل شي، دغه په ټکم مهم د خلکو خبرول او د واکسین په اړه هغوی ته عامه پوهاوی ورکول دي.
د خبرتیا ستونزه دلته په افغانستان کې د خلکو پوهاوی له کمپاینونو د خلکو خبرتیا ډیره ده، خو د خلکو پوهاوی د واکسین په حق لا، د واکسین د ګټو په حق لا او د پولیو ناروغي د ازرارو په حق لا تر اوسه پورې ډیر کم دی. دا هغه څه دي چې باید پولیو د مزغلو پروګرام په خاص ډول باندې نړیوال سازمانونه ورته فکر وکړي.
که څه هم بخوا په افغانستان کې د پولیو واکسین کور په کور ماشومانو ته ورکول کېده، خو د طالبانو حکومت په وروستیو کې کور په کور د واکسینو ورکول درولي او پر ځای د کلو په جوماتونو کې ماشومانو ته د پولیو د واکسین په ورکولو ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیری لیندې میاشتې په 14مه په یوې اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ویل له کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق د طریقې بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل شي. د دې سازمان په اعلامیه کې وړاندې راغلی و سږ کال په افغانستان کې د پولیو په پیښو کې د تیر کال پرتله 233% زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی و د وحشي پولیو ویروس د یو ډوله چاپیریالي مثبت پیښې چې له دې وړاندې په جنوبي ولایتونو کې ثبت شوی وي په روان میلادي کال کې شمیر 4 ته رسیدلی، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې د پولیو همدا ډول 3 مثبت پیښې ثبت شوی وي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سکال په افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبته پیښې ثبت شوې دي. پولیو یا د ماشومانو ګزند یو ویروسي او شدید ساري ناروغي ده چې په ماشومانو په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي د دایمي فلج یا جسمي ناتوانۍ او کله کله د مرګ سبب کیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
یو شمیر هغه افغانان چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه نورو هیوادو ته تللي وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا رامنځته شوی اوسنی وضعیت د دې لامل دی چې دوی خطرونه په ځان ومني خو له هیواده کډوالۍ ته زړه ښه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه یو فرمان ورکړی چې په کې له نظامي محکمو غوښتي چې د کسانو ته له یو کال څخه تر دریو کلونو پورې د بند سزا ورکړي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
په داسې حال کې چې تازه د طالبانو حکومت مشر د انساني قاچاق د مخنیوي په حق له یو فرمان ورکړی، یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د حاکم وضعیت له امله اړ شوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو ګواښونه په ځان ومني او بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شي. یو له دوی څخه عبدالرحمن نیکزاد چې په تېر جمهوري نظام کې پوځي و ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د ورپېښو امنیتي ستونزو له امله اړ شو چې د ترکیې په نیت په قاچاقي لارو سفر وکړي. نوموړی وایي سره له دې چې دوه ځلې د غیر قانوني لارو ګواښونه پر ځان ومنل خو بیا هم بریالی نه شو چې ترکیې ته ورسیږي او دا مهال په ایران کې دی. ښاغلی نیکزاد ازادي راډیو ته وویل
قاچاقي لاره ډېره خطرناک اړخونه لري او هر څوک چې دا لاره مني یعنی چاړې هډوکې ته رسېدلې او د مجبوریت وروستۍ حد تجربه کړی چې خپل ګران هیواد پرېږدي او د نورو هیوادونو ته ځي. قاچاقي لاره ډېره خطرناکه ده او له ایران څخه ترکیې ته هم لاره له ځان سره لوبه کول دي که ورسېږي ښه که نه له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي.
په ترکیه کې یو بل افغان کډوال محمد ازادي راډیو ته وویل
پایلت کې مان مجبور شوم از افغانستان
په هیواد کې د حکم وضعیت له امله مې ونه شو کولای زده کړو ته دوام ورکړم او خراب اقتصادي وضعیت له امله اړ شوم چې له افغانستان ووزم. هغه ستونزې چې ما په دې لارو کې ولیدې غلو سره مخ کېدل، د لاسونو او پښو یخ وهل، د ترکیې په سرپوښلو او چټلو کمپونو کې ویده کېدل او په لار کې د ناپاکو اوبو څښلو له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته کېدل وو.
دغه کډوال نورو ته سپارښتنه کوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه سفر ونه کړي. د څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده تازه د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه یو فرمان ورکړی دی. دا فرمان چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د دسمبر په 28 نیټه په خپل ویب پاڼه خپور کړی، په کې راغلي چې د کورنیو چارو وزارت انساني قاچاق کوونکي ونیسي او نظامي محکمو ته یې معرفي کړي او له نظامي محکمو بیا غوښتل شوي چې دوی لومړی ځل په یو کال بند، په دویم ځل تکرار سره په 2 کاله او په دریم ځل تکرار سره په 3 کاله بند محکوم کړي. په دې فرمان کې په دې اړه د خلکو د عامه پوهاوي په لوړولو هم ټینګار شوی او د طالبانو له دفاع وزارت هم غوښتل شوي چې په سرحدونو کې دا قاچاقبران ونیسي او د دوی د کورنیو چارو وزارت ته یې وسپاري. یو شمیر حقوق پوهان که څه هم د طالبان حکومت د دې فرمان هرکلی کوي خو وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یوازې د فرمانونو ورکول بسنه نه کوي. یو له دوی څخه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د ځوانانو د تېښتې د مخنیوي لپاره په هیواد کې دننه د بیکارۍ په ګډون د دوی د ستونزو د حل په موخه کار وکړي.
زه فکر کوم چې دا اقدام ښه اقدام دی، ولې د دې اقدام سره نه یوازې باید مجازات قانون د تهدید په شکل باندې بلکې د نورو فرصتونو د ایجاد لپاره هم کار وسی تر څو چې په ټولنه کې دغه ذهنیت او عملی اقدام صفر ته راشي.
د دغه شکایتونو په اړه مو د طالبان حکومت وایان زبی الله مجاهد و په خونو موري د راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې جواب نه کړی. د په داسې حال کې دا چې تازه اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یونان د ساحلي کارت په حواله راپور ورکړی چې په ختیځ کې روت ستاپو ته نشتې د جمعې په ورځ د یوې ګړندې کشتۍ د چپکېدو په پیښه کې 8 تنه مړه شوي او ګڼ شمېر نور ژغورل شوي چې ټول افغانان یاد شوي دي.
پا په افغانستان کې پر زده کړو د طالبانو یو شمیر بندیزونو سره سره په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال ادا کړی چې دوی د دینی مدرسو ترڅنګ د خوندزیو او پانتونو ودی او پراختیا ته هم کار کړی دی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې د خوندزیو په ګډون د پوهنتونونو او نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې تړلې، تازه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د خوندزیو او پوهنتونونو پراختیا ته د ژمنتیا خبره کړې. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یو اعلامیه کې د مولوی عبدالکبیر له قوله ویلي چې حکومت یې د دینی مدرسو ترڅنګ د عصري زده کړو د مرکزونو پراختیا ته هم ژمن دی. په اعلامیه کې راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په لوګر کې له یوې جهادي مدرسې د فراغت په مراسمو کې کړې او ویلي دي چې هڅه کوي چې د پوهنتونونو محصلین هم په شرعي روحیه سنبال د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي. مولوی کبیر ادعا کړي چې حکومت په سیاسي او علمي برخه کې لاسته راوړنې لري او په ټول هیواد کې تعلیمي کال په ښه ډول جریان لري، خو د هغه څرګندونې د خوندزیو او پوهنتونونو د خزینه زده کوونکو له غبرګون سره مخ شوي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو تر بندیز وروسته له زده کړو بې برخې شو، ازادي راډیو ته وویل
درې کاله وشول او په درې کالونو کې که دوی په رښتینې معنا ژمن وای نو یوه لاره به یې رابستلی وای او د نجونو پر مخ به یې ښوونځي خلاص کړي وای. خو نه، یوازې دا چې ښوونځي پر مخ ته بند شوي دي، پوهنتونونه هم بند شول، اوس نیمه لوړ زده کړې هم بند شولې، چې دا د نجونو لپاره یو سخت گذار دی.
د دې پونځي د څلورم کال محصل سپوږمۍ وایي د ښوونځي او پوهنتونونو پراختیا هغه وخت ګټور ده چې هلکانو نجونو ته په یو ډول د زده کړو زمینه برابره شي.
طبعا د یو هیواد په کچه د ښوونځي او پوهنتونونو په پراختیا او پرمختګ کې د زده کوونکو او محصلینو شتون اړین دی. نو کله چې د ټولنې دا نیم قشر له زده کړو او تحصیل څخه بې برخې وي، نو فکر نه کوم د دې ښوونځیو او یا هم پوهنتونونو د پراختیا او پرمختګ مسله دې دومره مهمه وي او یا هم دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال وروستیو څرګندونو ته په اشاره وایي طالب مقامات باید خپلې څرګندونې په عمل کې ثابت کړي. لډلې زر کې مالیار ازادي راډیو ته وویل
د چا تړلې ده په دې باندې عمل کې او خوندي خلاص دا د ملت غوښتنه ده او ملت په دې باندې خفه ده او د دې نه باید نور په دې جهت کې عملا اقدام وشي، نظر دې ته چې اواز خبره وشي.
دا په داسې حال کې چې طالبانو په روسیې کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه د شریعت له مخې تامین کړي، خو په تیرو دریو کلونو کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د دوی په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د نړۍ په مسلو کې درته وایو چې د سلواکیا صدر اعظم روسیې ته تللی او هلته یې له ولادیمیر پوتین سره خپل هیواد ته د ګازو د انتقال پر تمدید او یو شمېر نورو مسلو خبرې کړې دي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یک شنبه نه وخته په کرملین ماڼۍ کې د سلواکیا له صدر اعظم روبرټ فیکو سره کتلې دي. دا کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اوکراین له لارې سلواکیا ته د روسیې د ګازو د انتقال قرارداد به په راتلونکو څو اونیو کې پای ته ورسیږي. سلواکیا چې د روسیې پر ګازو متکی ده، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ملامت کړ چې ولې دغه قرارداد نه دی غزولی. دغه قرارداد د همدې روان میلادي کال تر پایه پای ته رسیږي. اوکراین له دې وړاندې په زلونو ویلي د ګازو د انتقال قرارداد به ونه غزوي. د کرملین ویان دیمیتری پسکوف پر خپل ټلګرام په ویډیو پیغام کې ویلي په دې کتنه کې خبره ترې د ګازو د قرارداد پر غزولو او په نړۍ کې پر روسي وضعیت متمرکز وي. دغه خبره د کتنه څو ورځې وړاندې پلان شوې و. تر اوسه د سلواکیا چارواکو د دې کتنې په اړه څه نه دی ویلي. سلواکیا د روسیې د ګاز پروم شرکت سره د هیواد ته د ګازو د انتقال قرارداد لري او هڅه کوي د اوکراین لارې د دې ګازو د انتقال قرارداد وغځوي. سلواکیا ځکه د دې قرارداد غځولو ته ډېره لیوالتیا لري چې له نورو هیوادونو ورته د ګازو واردات د 220 میلیونه اضافي یورو په بیه تمامیږي. له دې وړاندې پیکو د تیرې پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په ناسته کې د دې قرارداد د غځولو موضوع راپورته کړې وه، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هماغه وخت ویلي وو هیواد به یې له روسیې سره د دغې ترانزیتي ګازو د انتقال قرارداد تمدید نه کړي. پر اوکراین د روسیې لیرغل وروسته کڅه هم د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د روپی ټولنې له هغه مشرانو دی چې له ولس مشر ولادیمیر پوتین سره ګوري او روسیې ته سفرونه کوي، خو په ټوله کې له پوتین سره د روپی ټولنې د مشرانو لیدنې ډېرې کمې دي. بل پلو د پوتین او د اوکراین د جګړې په اړه د سلوکیا د صدر اعظم روبرت فیکو نظر د روپی ټولنې له نورو مشرانو سره یو څه توپیر لري. فیکو درې کاله وړاندې وروسته له هغه چې د هغه چپ اړخی حزب په پارلماني ټاکنو کې بریالی شو، خپلې پوځي مرستې له اوکراین سره ودرولې. ښاغلی فیکو د اروپایي ټولنې پر هغو بندیزونو او تحریمونو هم نیوکې کړي چې دغې ټولنې پر روسیې لګولې دي. فیکو ویلي ناټو سازمان کې د اوکراین د غړیتوب مخالف دی او اجازه به ورنه کړي چې دا هیواد د ناټو غړی شي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوي. د غراز بواوري هغه کسان چې ډیر قدم وهي تر نورو یې عمرونه اوږدوي، خو اوس ورځو د کامې د ګوړې میلو ته. هلته د ژمي پر رسیدو د کامې د ګوړو میلې تودې شوې دي. نور بل اکرام الله اکرام واورو.
ګوړه خو اوس هم خوندور خواږه دي، خو کله چې ستا مخامخ په ګاڼې کې تازه جوړیږي نو خوند لا یو په دوشي. امیر حمزه شینواری وای، حمزه د خوږ شناب در تاسو صفت کوما، ګوړه چې له هرې ډډې وڅ کې خوږوي. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې دا شپې ورځې د ګوړې د جوړولو وخت دی. دا ولسوالۍ کله یوې خوا د وړې په موسم کې د مشهور شریخ لامل د ګڼو سیلانیانو قربوینو، د ژمي د موسم لپیل سره سم پکې د دودیزو ګاڼیو اورونه بل او لګنیو د خالصې ګوړې بازار ګرم شي. ګڼ خلک د غلطزی او د خپل کورنیو او ملګرو لپاره فرمایشي تازه ګوړه جوړوي. د ګاڼې یو شمیر مالکان وایي که څوم د اقتصادي ستونزو لامل سه کال د تازه ګوړې پلور کم او د تیرو کلونو غوندې نه دی، خو بیا یې هم ورځ چلیږي. د یوې ګاڼې مسؤل روح الله آزادي راډیو ته وویل،
شکر دی بس خلک راضی، ملمانم راضی، نورو سیمونه کابل نه د نورو ولایتونو نم راضی، الحمدلله بس کار کرے او بس زمون خو سپی سره ګوړه د پاکه ګوړه ده، خلک خپل ګوري ملاوت پکې نشته دی، بس شکر دی الله ناراضی وو. بس خدای د ډیرو خلکو کار پکې کیږي، مزوران پکې چا پیر دیاره غاڼې کې لس پنځه لس مزوران کار کوي، تر شلو پوری ټیکټری پکې چا پیر دی همدغه سي نوډیرو مسلمانانو پکې مونږ سره کار روان دی.
د روحلا په خبره دوی سره سږ کال د یو من تازه ګوړې بیا ل 15 تر 15 نیم سو افغانۍ ودا، خو زیاتوي چې تیر کال دا بیا یو څه لوړه وه. د خبره اوس مهال په ټوله کامه کې خایل شپېته تر اویا غاڼې موجودې وي چې په هر یو کې لږ تر لږه لو تر لس کسان کار کوي. د غاڼیو مسولین اټکل کوي چې سکل په دی ولسوالۍ کې د نورو سیمو په پرتله د غاڼیو حاصلات زیات او خای تر راتلونکو دریو میاشتو د غاڼیو لشربتونو د ګوړې د جوړولو غاڼې چالانې وي. دوی وایي د ورځې په منځني ډول په هر غاڼې کې ل 500 نیولې تر اویا منه ګوړې تولیدېږي او د ننګرهار په مارکیټونو کې پلور ته خدل کیږي. شمس الرحمن چې له کندهار، ننګرهار او بیا کانې ته تللې وایي، هر کال د غنیو په موسم کې دغه ولسوالۍ ته ځي او دغه غلطه د خپلې کورنۍ لپاره ځانګړي فرمایشي ګوړه جوړوي، هغه چې ځینې خلک پکې بادام، ممپلی، چارماغ، پیستا او نور مغز لرونکي وچا میوه ګډوي.
ننګرهار کامې ته راغلی یو، کامې ولسوالۍ ته. دلته ډېر ښه چکري ځایم دی، د میلې ځای دی او دا ګوړې دلته ستاسو مخ ته جوړي ښه صفا او پاکه. موږ خپل دلته چارمغز بادام شان ورته راوړو، دوی دا وچه میوه په ګوړه سره ګډوي او ډېره فرمایشي پاکه ګوړه درته جوړوي.
د تازه ګوړې او بل مینوال صداقت چې له جلال آباد ښار دغه ولسوالۍ ته د تازه ګوړې د اخیستلو لپاره ورغلی، ازادي راډیو ته وویل،
هر کال راځو دلته کامې ته چکر چې وهو، بیرې شو غاڼې ته. د کامې ډېره ښایسته ګوړه ده، خسپینه ګوړه ده، ملاوټ پکې نشته دی. بس سوی یو چې ومن دوه منم ساده ویوړله، یو منم چغزې والا وکړله او ملاوټ پکې نشته. په دې وجه باندې راځو نن سبا کامه کې د غاڼې غانو ډېر ښه سیزن دی، خره چکر زیرې، خره ملمنو زیرې.
د کامې ګوړه په افغانستان کې مشهور ده او په خاص ډول د ژمي پر اتک سره ډېرې کورنۍ هڅه کوي چې دا ګوړه وپیری. د ګوړې یو شمیر سوداګر وایي د کامې ګوړه چې بیلابیل مغز لرونکي وچه میوه ورسره ګډیږي د تحفې په ډول تر امریکا او اروپا رسیږي. خو دوی وایي که د طالبانو حکومت په دې موسم کې له پاکستانه د ګوړې په وارداتو بندیز ولګوي نو د دوی د تولیداتو بازار به ورسره لا نور وغوړیږي.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د خبری مجلې د پایښې بوته نږدې شوی او وړاندې ستاسو پیغامونه هم خبرې دوته چمتو دي. خو اوس رازو دی راپورته چې هغه نارینه او میرمن چې هر ورځ په افغانستان کې پلی ګرځي او قدم وهي وایي چې له خصه هته برخمندي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې دغه فزیکی فعالیت لکم لګښت پرته د دوی د روغتیا د ساتلو لپاره یو اغیزمنه لار ده. نور بل حدیث پر دې سوال
قدم وهل یا پلی تګ یو له هغو سپورتي او فزیکی فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدی شي. په افغانستان کې یو شمیر میرمنې او نارینه وي هر ورځ د یو ساعت لپاره پلی تګ کوي چې له کبله د دوی روغتیایي وضعیت ښه دی. د مزار شریف خار اوسیدونکو فروزان چې د طالبانو له بندیز وړاندې په یو سپورتي جمنازیم کې ورزش کاوه وایي اوس یې پلی تګ په خپل ورځنی مهالویش کې شامل کړی دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
با توجه به بسته بودن ورزش
د خزینه سپورتي جمنازیمونو تړلو ته پکته اوس خزو لپاره د ورزش خلاره هم د پیاده ګرځیدل او قدم مهل دي چې کولای شي له هغه په ګټه اخیستنې خپل روغتیا ته پام وکړي. قدم مهل د پریشانی د لری کولو ته بدن او قلب د سلامتی لپاره ډیره ګټه لري.
د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد اوسیدونکو محمد زمیر چې 50 کاله عمر لري وای په منظمه توګه د پلی تک لامل خصه حت لري. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
بسن د سول انسان کې بولو میرا اله مشکل از مرض
کله چې د انسان عمر زیاتیږي نو د شکر فشار او نورو ناروغیو په مخنیوي کې پیاده ګرځیدل ډیر مرسته کوي. ما ته تجربه شوه زما په عمر کوم خلک چې پیاده نه ګرځي په بیلا بیلو ناروغیو اخته شوی دي.
د هرات ولایت اوسیدونکو احمد د پلی تک د ګټو پاړه ازادي رادیو ته وویل
آرامش به شما میده و زمان
په پیاده ګرځیدو انسان آرام کیږي او د شپې خوب ختيږي او کولای شي خوب وکړي. که چیرته پیاده ونه ګرځي نو د شپې خوب موسم نه وي. د ژمي په دې اوګدوش په کې بچو زل راوي کیږي خپله چې لاس بجې وې دشم د سهار مانځه تراوي کیږي.
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر سید شفیع سادات وایي قدم وهل د ټولو لپاره ګټه ور تمامې دی شي.
حرکت پیاده روي بر تمام ګروه سنی البته دا
پیاده ګرځیدل او قدم وهل د ټولو ځوانانو لپاره خصوصا تنکي ځوانانو هغوی چې عمرونه زیات دي ګټه رسوي. چېرنې خي چې د سهار لخوا قدم وهل ډیره ګټه کوي او هغوی چې هر ورځ یو ساعت قدم وهي له هغوی عمرونه زیات وي چې قدم نه وهي.
د خاغلی سعادت خبره هغوی چې د زړه ناروغي لري چټک یا پلی تک ورته تاوان کوي او باید ورو قدم وهي. د ډاکټرانو په خبره پلی تګ یا پیاده ګرځیدل د وزن د کمښت د خپګان او اندېښنو په لمنځه وړلو د عضلاتو د سم فعالیت د وینې د فشار د کنټرول د هډوکو د پچیدو د مخنیوي او د اکسیجن د ښه اخیستنې له سیستم سره مرسته کوي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ته پیدا پیغام دی چې موږ یې له د فراه والی صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت د کولستان د تنګې د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته سوي دي. اوس سلولس متره پایپ خوري نو د ډامبر مخ په پورته ده. د یرات د ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډېر ټوکر ټوکر دي او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده نه موچتان لري و دې ته دې جدي پاملرنه د والد ساسه موږ ډېر وزر کوو ډېره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جولیت خیر. نو موږ غزنی دی ولایت اوسیدونکو پاکستان څخه راوړی مو سره تر اوسه پورې کوم کار نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي رادیو څخه به رسېدل تر پورې چارو کور سي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاري زکلی اوسیدم کيم. زموږ دا پیغام ده زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده د واکسین کار مو کړی ده. نوز موږ ماشات تیر نظام ده هم پاتې دي او د اوسنی نظام ده هم پاتې دي. موږ ماشات څخه ګرځولې دي کوم دفتر ته چې وصول دفتر کې راتوې سي بانګي جهاني هغه پیسې ګرځولې دي کنګل کړي دي کنګل کړي پیسې دي. نو هغه موږ ماشونه را څخه ګرځولې دي په ادم سکم کار کړی ده نسم ادم شده.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره د دغه خبری مجلې د پای شي بوته ورسیدلو. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټډیو ته راځم. اوس په کابل کې 5:30 شوې. همکار مې حمید حکیمی راغلی چې تاسو ته د ری خبری مجله وړاندې کړي. هیله ده چې د خبری مجلې تر پای ورسره ملتیا وکړي. حکیمی صاحب ستړي مشه.